دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي، په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکی انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده، او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړی. نوموړي نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخ سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د افغانستان ښځې او نجونې له 13 کلونو راهیسې د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتاید په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15 خپور شوی ویلي، افغان میرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان میرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په 13 کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره یې خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقونو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري پې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه یې ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندې کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغانه میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقونه د بشر د حقوقونو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولی. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقونو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې زموږ ژغ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندي پاتې کېدلو او ازادي لپاره، عملي ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپله خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول. دغه ډلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت په وخت یې نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړوند مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه مېرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغه مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او کې 4 زندګۍ بعد له کوربا پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس پسار شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري، لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو 4 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خود د حقونو یو افغان فعاله چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر
موږ په تمه یو چې انتقال شو. د جی آی زیډ په یو مېلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حاجي کمپ ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، موږ ټول ډېر وېرېدلي وو. د خوراک لپاره هېڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورټ شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشې شوي، خو ویل چې اوسمهال په پېښور کې ژوند کوي او هره شېبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسېږي وایي ویر لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه میرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح
لدیر بد حالت سره مخ یو. سهر له میلمستون حضور ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بدمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کیسونه یې لرل ونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15 د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121 مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په وروستي اونیو کې د کډوالو له ډلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 400 تنه نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیږد وړ دي په شپاړس الوتکو کې به یاد هیواد ته ولېږدول شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانانو چې جرمني ته د لیږد په تمه دي او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګندي ویلي و چې پاکستاني پولیسو له دې مېلمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او حجي کمپ ته یې لېږدولي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو د حقونو ډېری فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړې، خو اوس له دې هېواده هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکارا شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکارا او المر او باد دا دری شاندی که در آجل کده شه چه در دی منابع انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خداسته معلومات تاسو ته چې په دغه سروي وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړي یا غبات د جیولوژي لحاظ باید خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو د دې لپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 15 کالو پورې ځینی بندوري جوړېدای شي. اما د نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دي د دبور اسکارا افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال سي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر سوي دي لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دغه انډیان جوړ کړي یا نور ماستاز جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک چې دا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د بورو د سکرو او نژدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا په اوبو کې تا هغه د باد نه دوی استفاده کوي الان چې دومره باد هم هلته نشته افغانستان غرنی هیواد دی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا مثلا د لمریزې برښنا نه استفاده کوي حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي؟
سروې خو درې 15 کال وخت نه سي جر کیږي. سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زره تام شو، ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې د هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې د تخنیکي پلوه ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کېدای سي د برېښنا په برخه کې په پښو درېږي او ګاونډیو هیوادونو ته برېښنا صادره کړي؟
بله بله، په دې چې موږ خبر خو په کافي اندازه اوبه لرو، دا اوس هم چې وچکالي هم دی بیا موږ اوبه لرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته ما لیدلی دی چې یو سیند باندې دولس بند برخه دوی تاره کړی وو چې ډیزاین کړی جوړې کړي چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میګاوات بار غورځول، په دوهم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میګاوات دوه بنده برخه. الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سیند، د امو پر سیند، د مرغاو پر سیند، د هلمند پر سیند، په نورو سیندونو کې په افغانستان پنجشیر پر سیند باندې او د سالنګ پر سیند باندې د لوګر پر سیند باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه چې یو بند برق جوړېدل جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو او د اوبه او بېضرر ترین انرژي چې تولیدېږي دا د اوبه ده. او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاره اوس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت، هر څه چې قیمت یې وخت بیا هم ارزان ده. موږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق صادر کو، ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو، دا موږ ته موږ په ګټه ده.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغو بندونو باندې، په دغو سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدل، بندونه به نه جوړېدل.
یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی، نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم، له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړې.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم او هلته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دس؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وه چې د ماطب خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. وبخښئ، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ و د غریب و. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی وه.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جونه والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دای موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې د داسې کلتوري شوک یا نوي خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کاوه. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې. او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلو شل سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کینولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده. او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو. او بل د مسلکي د نگاهنه هم ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی. در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی. نو دی مسلکی دی نگانه هم روز تا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسولای وی. یا فصل یا متن موگ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې چې تاسو تبول وست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لنګیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب و ده. اوس څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله او هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځي، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې اوخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم، او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم، او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډېر ډېر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک، تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې، د ما لوی هیله او ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله، او دغه زه ډیر مایوسه کلمه، او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترینه خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت می ویست، هر څه مې چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي. او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکتران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم، خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پوهنتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه که می دست یا سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکتر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایی سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب، که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتی ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشی کوله؟
ما خیده خودل تای مستر نور افغانان هم و آلمانان هم و
پدی ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنز د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پروگو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی و بعد امر غزمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیمون دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه، حقا اتا هنوز مثبت تاثیر که پا ادغام بانده. او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان که احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تلا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم، حقا هم دما خوشیگی دما دی هویت برخه ده او حقا باید پک نکو، حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیلی چه پا نورو هیوادونو که ماشمانو تا دی مور او پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبل ژبه ورسره خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زکا ده دی ماشمانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائله که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که مو کار او خبری و
سید. داکتر سبردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چه جنی کورنه خپل ماشمانو تا پا بحرانوی هوادونو که تدریس که او کسرنگه
سلو هم داره که موضوع تا تاس اشاره و کادیتا مو شل کالا مخ که مو ولی دل چه دلتا مو پا بون که مو یو دی جبه کورس دی پختو جبه کورس دو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما به دی افغانستان نه دی درسی نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و دستی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل. خوبیا هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری کا فوتوکاپی کو. بیا یه وقت مختده فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی امو پراختیا ور کردی ده ده دسته دی کتابونو پا شکل راولو پا یو سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی و بیشو او پا بیلابیلو برخو بانده لکه دی لوست کتاب، دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب. چی دقیق کارم خوشبختانه پا دورسته یو کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوی، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنه چاپ کړی دی، شمیر څو تر رسی دی پښتو دری کتابونه؟
په مجموعی توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوان پورې به مو کتابونه چاپ کړی وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دی؟
نه 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 نه، دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی، دی بیلابیلو برخو رشتو په حکل دی، دی ماشمانو دی پاره با دی ژب سره شاید تر کم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پاره دی ژب کتابونه. او بل دی حق آلمانانو دی پاره چی دوی پښتوز د کوي، لکه موږ دس عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یوه چې کله تاسو د کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شوال ایدید شو بیای آلمانی تا هم عرووده یا خبره ده. بل موگ دسه زن پخانی کتابونه هم چاپ کریدی لکه دی منفرد لورنس. منفرد لورنس یا آلمانی دی آلمان شرق یا پروفیسر و چه هغه پا اتیاو ملسیزه که یا دیر که گرامر پا آلمانی جبلی کلای دهی. آلمانان در غیر ندیر استفاده کهی او پا آلمانی پانتونو که هم چه پختو خلق زدکهی ده در کتاب نیزدکهی.
دکتر سب وردک، کچرت در جورنالیزم برخی تراشم دو چه ویلی آلمان جخ سر هم در سلاکار پدوگ پاتشی بیست، در چرنگ تجربه و؟
در یا خط تجربه و در ماد پارازور چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بونت راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته که فکر کنم لسات دو لسات ورتا کار کوا، یعنی هم دقیه مکمل دی پختو جبه دی آنلاین برخی دی پار دو تنا دو لسات ورکوال وقت چه در دیر دی تحصف تایی و بل دسی اغی داده چه کچه هم پا غرب که دسی ویلکی یا سرای فکر که چه در مدباد پوره آزاد دی، خو حال تا ما دقیق احساس وکی چی دلتا هم دی پاس نه یو پالیسی ورکول کیگی او دقیق نشرات هم چی کیگی دی مغا پالیسی پا چوکار کی کیگی. زی دو مثالو ندر کولیشم. یو مثال داده چی دی حقی وقت که دوی چویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغوین خبرون نشر کی یا مجله نشر کی، هر شای با چه پا افغانستان گوره که یو اندک شای با جوری دل دوی بدخ براول. ده یو مثال ده. یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و میرکای پنامه و حقا بیا در خبره دی اغاول کلا چه افغانستان که در ناتو چه بمونه استعمال کړي دي په دوه کې یورانیم کار شوه دی او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نو ته سرطان ګیریږي. دا یوه داسې څېړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه او یو راپور مې پې جوړ کا او خپور مې کا په وبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی؟ وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې ده. والا دا خو یو نظر وه د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک د یو چا اداره اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې د هغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادا کوي او ادا ډېره مهمه وي لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و.
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان د څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وراندی کی دست درست خبره ده. خوب ما ده نشوی که ولی ده ما مقصد ده غوا چه اوس وگوری همه غا وقت که ده افغانستان په حق لب ده ما یعنی نظر یا امپریشن ده وا چه دوی زیادتره فقط مثبت 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 خبرو ننشره ول اقا منفی ننشره ول دما هغه دغه و هدف میدیدونه.
آها
زنو یم چې دغه تحقیق یا د ادعا به درسته و یا د یو تحقیقاتی نظر و خلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را و را چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم به نو دا به نشریدل وسواس د شیشه فابریکا جوړه شو دا و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک د ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر او یورانیم استعمال کړی دي او هلته دغه بیا سرطان زیات شوی دی یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سي یو ارمان مو دا اوسې له تبه لرې شوي دغه د کلونه تیر شول له تبه لرې پاته شوي اوس څرنګه اوس مو په فکر را تیریږي چې کاشکې له تب سره وای.
نه نه نو ژوند دس دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوه یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښ ته نه راځي نو همدغه ژوند همدسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. همداسي
ده بله او بله او
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مبارخه را سره وایست
مننه مننه تاسو نه